سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. دا مهم راپورونه خبرو. د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې د طالبانو لخوا د ښځو د کار او زده کړو په څیر د حقوقو په برخه کې ژمنې نه دي پوره شوي. ځینو افغان میرمنو هم په دې تړاو اعتراض کړی.
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته څرګند کړو چې موږ څوک یو او موږ څه غواړو.
روزګان کې طالبان وایي کارکونکي دي ګیرې نه لنډوي او له لنګوټیو سره د دفترونو ته راځي.
دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس هم ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضې مه لنډوي او لنګوټه به تړي.
د طالبانو له ځینو سیمو د طالبانو لخوا ځینو سیمو کې د محلي هنرمندانو ځورولو ګڼ غبرګونونه پورته کړي.
د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوه لیدلی او له سترګو مې ورته اوښکې وڅڅېدې.
دا ورسله هغه چې په پکتیا کې د یو سیمه ییز هنرمند او د هغه د موسیقي غږونکي ویډیو راووت او طالبان د موسیقي آلیس وزوي او دغه هنرمندان وایي بهر ته له $15,000 د پیسو په لیکت محدودیت خلک غوسه کړي.
د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپله شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته کولای شو موږ کولای شو چې له دې څخه استفاده وکړو.
تر هر څه مخکې تازه خبرونه له احمد تکل اورو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره په مرستو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو څارونکي وایي د ښځو پاره د طالبانو پالیسۍ د ښځو د ډله ییز مجازات په معنا ده. او سول وایي شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور دوه توغندي ویشتلې چې ښایي بالستیک وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وایي طالبانو لپاره د ښځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګرولو په وسیله د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړی دی. د هيومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د څانګې مرستیال هی دربار ازادي راډیو ته ویل طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دورسته د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې په خبري غونډه کې کړې وي. د بشري حقوقو د څار د سازمان دي چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې ښځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د ښځو د کار په برخه کې حکومت ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارونکو یو ډله وایي چې د طالبانو مشران د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې له هغه مهاله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر واک ولکه ټینګه کړه په دې اړه خبرداری ورکړی و. د شنونکو په خپل راپور کې چنن خپور شویلې دي د طالبانو دا پالیسی د جنسیت پر بنسټ او د زیان رسونکو اقداماتو په وسیله د ښځو او نجونو پر وړاندې د ډله ییز مجازات په معنا ده. د ملګرو ملتونو د څارونکو دا ډله وایي چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي محیط څخه د ښځو د څنډې ته کولو د هڅو له کبله اندېښمن دي. دا څارونکي د کم عمر او جبري ودونو په هدف د افغان ښځو پر وړاندې د قاچاق د خطرونو یادونه هم کوي. وایي چې په افغانستان کې هغه بنسټونه او میکانیزمونه له منځه تللي دي چې پخوا د ښځو د خوندیتوب او له هغو سره د مرستې لپاره رامنځته شوي وو. طالبانو د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان خبریال فیصل مدرس او دوه ملګري د طالبانو له بنده خوشی شول. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی تیر اونۍ د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مدرس نږدې دوه اونۍ مخکې له خپلو همکارانو ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سره د کابل په نوي ښار کې په یو رستوران کې ونیول شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندانه خپلې خاطرې بیان کړې.
د یو ټکی یادونه باید وکړم چې تحقیقات په ډیر ښه شکل تر سره شول. نه د زور مسأله و نه د زورولو. یوازینی مسأله چې زموږ لپاره زورون کې و همدا و چې یو موده په زندان کې وو.
ښاغلی مدرس ویل چې دای په پنجشیر ولایت کې د یو ملکی وګړي د وژنې په غبرګون کې د خلکو د اعتراضونو په اړه راپور ورکولو وروسته نیول شوی و. لازدای رادیو خبرونه اوري. د جنوبی کوریا پاوز وای شمالی کوریا نن لک تر لګه دوه توغندی د سمندر پر لور او توغول چې د چارواکو په ګومان خای بالستیک توغندی وي. د پروانه میاشت کې د شمالی کوریا لخوا د توغندیو د ازماینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبی کوریا د پاوز ستر درستیز ویلی چې د شمالی کوریا لخوا توغول شوی توغندی احتمالا بالستیک میزایل وو، خو دای نه دی ویلی چې څومره واټن وهلی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې اډې مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له یو ریل ګاډي څخه بالستیک توغندی و توغول. اوکراین پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاس لرلو تور ولګاو. د تېرې جمعې په ورځ د سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شنډ کړل. کیفیلې چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبری برید پر مهال ګڼ ویبسایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژۍ او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویبسایټونه شنډ شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پرون په یو بیان کې وویل له ټولو نښو نښانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسیې لاس درلود، خو کرملین په دې مسله کې لاس لرل رد کړي دي. او برتانوي خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د وبال خپرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوي او یو نیم تریلیون ډالرو ته رسېدلي. د اکسفام د یو نوي راپور له مخې چې نن خپور شو د نړۍ لوی شتمن کسان د وبا پر مهال تر یو حده د هغو پریمانه پیسو په مټ نور هم شتمن شول چې حکومتونو خلکو ته د مرستې لپاره ورکړې، او په نتیجه کې د ونډو او نورو شتمنیو ارزښت لوړ شو. راپور زیاتوي چې د وبال پایله په هرو شپږویشتو ساعتونو کې یو نوی میلیاردر زیات شوی دی. د اکسفام د راپور له مخې د نړۍ د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولې شتمنۍ څخه هم زیاته ده. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې د کورونا د وبال پیل راهیسې د نړۍ شاوخوا 1.6 میلیون وګړي بېوزله شوي. اکسفام دا راپور د سویس په داووس ښار کې د روانې اونۍ د نړیوالې اقتصادي غونډې په درشل کې خپور کړی.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبانو د ښځو د کار په مخنیوي سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو په برخه کې مرسته کړې. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدربار ویلي طالبانو په دې پریکړې سره د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. د دې سازمان په خبره طالبانو زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې د طالبانو غبرګون هم پکې شته اوریدلی شئ.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د خزو بشری حقوقو په اړه خپل شوی ژمنې نه دی پوره کړی. د دې سازمان په خبره طالبانو د سولې د مذاکرات پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خبره یې ډیر ژر خپل ژمنې ماتې کړې. د دې سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان پړه وګڼل چې د خزو د کار په مخنیوي سره افغانستان کې حالات نور هم ناوړه کړی دی.
طالبانو دا حالت نور هم ناوړه کړی دی. خزی له کار کولو منع کړی، ځکه داسې کورنۍ هم شته چې هغوی ته یوازې همدې میرمنو خواړه پیدا کول، خو دوی اوس له کاره لرې شوي. طالبان په دې برخه کې پړ دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو څانګې مرستیالې په خبره همدا اوس له 90 سلنه ډیر افغانان کافي خواړه نه لري. میرمن بار د دین اورین بل لامل نړیواله ټولنه او بیا لابل هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا بولی او زیاتوي. امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوای بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسي بند کړی دی، خو امریکا د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادۍ په اړه یو شمیر دلایل وړاندې کوي، مګر له دې هیواد سره د مرستو په دوام تل ټینګار کړی. هیدربار د افغان نجونو او ښځو د زده کړې په اړه د طالبانو د حکومت د نوي او څرګندونو په اړه چې تمه یې خودلې، په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي وویل.
It's also worth mentioning that
دوی اوس اجمنه کړی چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو د حکومت ویاندویانو د بشري حقونو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې ویلي د نجونو او ښځو د کار او زده کړې سره مخالفت نه لري، مګر د یو شرعي چوکاټ او طرحې له جوړېدو وروسته به دا ستونزه حل شي. له پنځو میاشتو زیاته موده وشوه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او تر خوایدو پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. هخوانر په کابل کې هم د افغانستان د مخاورو میرمنو بنسټ په نوم یو شمیر ښځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د ښځو حقونو ته ژمنتیا وښایي. د دې بنسټ مشرې تاجوار کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
موږ د غواړو چې د افغانستان د ښځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کړو چې موږ څوک یو، موږ څه غواړو. نن زموږ دغه فیصله وه، زموږ د نن نه د ښځې چې راغلي دي او خلک ډېر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاه څخه، نو دوی مره دعوت کړه چې موږ هم باید خپل ژغ پورته کړو، خپل دریز معلوم کړو.
د بنسټ د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ سربیره په لوړو چوکیو د ښځو د ګمارنې، له ښځو سره د تبعیضي چلند مخنیوي او تر خواهی تقاعد شویو ښځو ته د هغوی د امتیازاتو د ورکړې غوښتنه هم وکړه. په وروستیو کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سختې نیوکې د ښځو د حقونو د خوندیتوب له امله دي. دا انتقادونه وروسته تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د لارښوونو یا توصیې په نوم ښځو ته ځانګړي اصول معرفي شول.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اورزګان کې طالب چارواکو دولتي کارکونکو ته امر کړی چې ګیره ملنډوي او لنګوټو سره به دفتر ته ځي. د طالبانو چارواکو ویلي دوی د شرعي نظام د ټینګولو په لټه کې دي او خلک باید ورسره همکاري وکړي. په پلازمینه کابل کې کسام لا داسې محدودیتونه نه دي وځ شوی، خو له ځینو ولایتونو وخت نا وخت د اورزګان په څیر دغه سیم محدودیتونو راپورونه خبريږي. په دې اړه پام وکړئ له اورزګان د ریپورت سره.
د اورزګان ولایت د مقامی واستازي مولوی طيب پرون یک شنبه ناوخته د خبري د اورزګان ولایت د مستوفیات په تالار کې د مالیکی ونی د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موړی وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پریږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شریعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای د غسپارښتنې د دغه ولایت د والی وی چې دوی ته وکړلې
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زور تکرر باندې فاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کی. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کی. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس یې ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوضی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژریږي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمیر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاد سید ټولو علماي کرامو دا فتوا وه چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسي مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز مکو ته هم اشاره وکړه او له حکومت غښتنه وکړه چې د دولت غصب سوز مکه دي خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس ور کړی دي او د واجی کاغذ ارزښت هم نه لري.
پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولی چې پکې د طالبانو په حضور کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغیسپوري ویل کیږي او د غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. د تیر کال له اگست راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په غیواد کې پر موسیقي بندیز لګیدلی، خو ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستان وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. د چارو ځینې شنونکي هم د طالبانو واکمني د افغانانو ژوند د هغوی ملي ارزښتونو او کلتوري اساسو ته لوی ګواښ ګڼي. په دې اړه هارون باچا یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی چې پکې د جنوري په 15مه په ټولنیزو شبکو له ځاځي آریوبه خپرې شوې ویډیو باندې غږ پیلېږي.
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک په لاس طالبانو د دوو هنرمندانو ویښتان ورکینچ کړي، هغوی د لسګونو کسانو په منځ کې درولي او د موسیقۍ آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځی هم د ځاځی اریوب ولسوالۍ یو ځوان او تعلیم یافته سندرغاړی دی. نوموړي د جنوري پر 14مه مشال لډیو ته وویل د خپلو ولسي هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځی چې وایي ژوند ته د ورپېښ خطر له وجې خپل ځای ځای نشي پټاګه کولی، زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقونو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
مونږ یو اصطلاح ورته وایو چې خلیفه ګان هغه خلک چې د پلار نیکه نه دا میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نه وو، ځینو سیمو کې چې دوی حاکمیت درلود همدغه کارونه به کول، اوس په عامه سطحه په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس دا حال به تر اخره مې د ویډیو رشوه لیدلی او له سترګو مې ورته وښکې وڅڅېدې. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود راماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی، ځکه اوس تیته پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا ده چې له بهره غږ راوچت کړو. مونږ د هنر برخه کې ډېره ډایسپورا لرو.
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی، د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی، بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړي دي.
نور ویډیو غارم یو څو تر د مخ کې راوته چې ځي خوشی نه کړم. کله کله سړی سره الفاظ نه وي چې څه وایي، خو موږ خو د ادب او د فرهنګ کور یو. په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی، بیرته ما جنگ په ډولونو په اتړونو رمانځلای دی چې موږ جنگ ګټلای دی او هغه کې طالبان هم وو. خلک په کتابو کې وګوري دا خبرې هوایی نه دي. نو ډول موسیقي ادب شعر دا خو زما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته چې راپورته کیږي له ما څخه دغه اخلي او بیا بیرته ما په خپل فرهنګ باندې کافرای، هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په هغه باندې ستا کور ته خوشحالي ده، ستا ولس ته، ستا خلکو ته، تا هغه هم له ما اخلي. نو بیا ژوند د څه شي دپاره ده؟ د ژوند هدف څه شی؟
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نویمو کلونو د خپلې واکمنۍ په څیر دا ځل هم په هغه هیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د هغې پر اورېدلو بندیز ولګو. د نوي او له ویرې ډک حالت ته په کتو د پام وړ شمېر هنرمندان اړ شول چې له افغانستانه ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د هلکانو تر څنګ نجونې هم پکې وې د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمس د هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ډاکټر سرمز د کابل د موسیقي مرکز له زده کوونکو د افغانستان ملي اورکسترا جوړ کړی. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا له افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا ټول سړی اتن تپا منګه رباب دا خودي پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په دې کې مشغولم کوله او زبګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګ اولسی ادب چې دی په هغه کې زبګ د پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني نو د دې شروع تما کول دا خو یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګ سندره وجل دي، زبګ موسیقي وجل دي، زبګ شناخت وجل دي. دوی دې لپاره ورغلو چې ګوره هلته کې جنډه یې چلرې کړه، جنډې کې سر ډک شو. نو دوی غواړي چې افغانان دنیا ته داسې وښایي چې دا جنوبي خلک دي، دوی یوازې په ټوپک باندې کنټرول کېږي، بس له آئین نه بغیر خلک په ټوپک لاس کې دی وایي چې بس موږ پاچاه دي. ډېر مشکل وخت دی، بد وخت دی، او دنیا ته پکار دی چې هغې تماشا ونکړي، ځکه چې کوم اور په افغانستان کې لګي دا خو خوریږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نوموړی چې د سندره موجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري، زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک یې تشویق کړل، داغې هغه تبلې او باجې او ربابونه هغه وسوځول او دا درې میاشتو له لاړل او دا څلورو میاشتو له لاړل. نو هغه څیز دلته آلریډي موجود دی. په تېر بلدیاتي ټاکنو کې مونږ ته ښکاره شوه چې دلته څوک را روان دي، څوک را وستل کېږي. مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کېږي، نو دا زموږ شاعرانو، د فنکارانو، هنرمندانو دا داغې په کار، په زیار او په تخلیق باندې خامخا بده اغیزه پرې باسي. پکار چې په یو ډېر ساينټیفیک او ډېر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره، د امن لپاره دا مخ په وړاندې لاړ شي، او هم چې باوري او با اثر ځایونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي، پکار چې مونږ د خپل ستونزه، د خپل خبره هغه ته ورسو او خدای نه مرستې وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو واکمنې دورې هیڅ په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوې دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبری کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقوقو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې د کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له افغانستان څخه بهر ته د ډالرو د لیکت په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نوو محدودیتونو رامنځته کېدل د ځینو افغانانو له غبرګون سره مخ شوي. یو شمېر هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي، چې دوی حق لري خپل شخصي وای چې دوی حق لري خپل شخصي پانګه له ځان سره افغانستان څخه وباسي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته فرد او یا کومه کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره یوسي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو دېرش کلن محمود شاه د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. ټاکل شوی په نږدې ورځو شپو کې امریکا ته ولاړ شي. محمود شاه وایي چې د کور وسایلو او شخصي موټر په پلورلو سره یو اندازه نغدې پیسې راټولې کړي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته لتلو سره په پردي ملک یو اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده، تر څو وکولی شي د مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. محمود شاه آزادی رادیو ته ویل د نغدو پیسو د انتقال په برخه کې د طالبانو د حکومت نوې پریکړه به هغو کسانو ته ډېرې ستونزې جوړې کړي چې بهر ته د تلو تکل لري.
دا مشکله ده موږ ټولو لپاره چې موږ د فامیل په سر باندې 5000 ډالر څخه زیات اجازه نسته وړلو ته، دا ډیره سخته ده. موږ ډیر زیات مشکلاتو کې راګیر کېدلی سو. کله چې موږ هلته سو نو موږ هلته دوا او ته ضرورت لرو، مریض پیدا کیږي، همداسې لباسونو ته ضرورت لرو، او یا هم کېدای سي چې موږ معلومه نه ده چې تر کله پورې په بهر کې کار ترلاسه کوو. د طالبانو دغه عمل چې دی دا زموږ په حق کې لوی ظلم دی، ځکه چې دا زموږ خپل شخصي سرمایه ده. دا چې هر چیرته کولای شو موږ کولای شو چې دین څخه استفاده وکړو.
د طالبانو حکومت ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولای چې له 5000 امریکایي ډالرو ډیری نقدي پیسې له ځان سره له افغانستانه بهر انتقال کړي. حال دا چې پخوا د اندازه د اوس دوه برابره وه او هر کس حق درلود چې له ځانه سره تر 100000 پورې امریکایي ډالر انتقال کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې.
هوا نوردی وزارت لارښوونه سوي چې هوا د لارې نه څوک ته باندې تلل له 5000 ډالر او ډیر ځان سره وې نسی او دا اصول په ډیر هیوادونو کې ستاسې وي خپل هیوادونو نه دي ډالر او انتقال د کرنسی انتقال ته اجازه نه ورکې سي بي ضرورت ډیر وي او البته که څوک کدي تجار وي غو بیا استثناءات لري کوم کسان که شخصي توګه باندې باندې دي هغه له 5000 ډالر زیات نسی وړي.
د اقتصادي چارو پوهان لیوی خو دا پریکړه د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو چې له جدي اقتصادي ناورین سره مخ دی ګټور بولي، خو په دې باور دي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې یو ځل بیا نارسمي اقتصاد په دغه هیواد کې وده وکړي. اظهار الحق فضلي یو له دې پوهانو څخه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به له حوالې سیستم څخه استفاده ډیره او د غشان د پیسو د قاچاق کوونکو په ګټه تمام شي.
دا کوي سي د حوالې د سیستم سره مرسو کی او حوالې د سیستم نور هم تشویق سي او د ته زمينه سازي وکي، ځکه د حوالې سیستم یو غیر رسمي اقتصاد ده. هلته مونږ د غیر رسمي قسمت اقتصاد مخنیوي کوو، دلته برته مونږ ورته زمينه سازي کوو، ځکه هغه افغانان چې رسمي مراجع څخه دوی نسي کوي پیسې وباسي، دوی به د قاچاقبرانو لاري او د حوالو لاري د غیر رسمي اقتصاد لاري یو ډیره لوړه فیصدي سود به دوی ورته هلته ورکي، یو ډیره برخه پیسې به غوښت ورکی ترڅو د اړتیا وړ پیسې یا هغه پیسې چې دوی له مختلفو مراجعو څخه ترلاسه کړي دي هغه افغانستان څخه وزي.
د نارسمي اقتصاد د ودی او د غشان د پیسو د قاچاق د ډیریدو په اړه د شته اندېښنو په اړه پوښتنې مو د طالبانو له حکومت سره هم مطرح کړي، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د هر کس له لوري د 5000 امریکایي ډالرو د انتقال محدودیدلو پریکړه په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بېساري ډول لوړه شوه. د روان کال د قوز میاشتې په 22مه نیټه د یو امریکایي ډالر به 115 افغانیو ته لوړه شوه، چې ورسره د خوراکي موادو او سون توکو بیې هم د پام وړ لوړې شوې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق ترڅنګ په بازارونو کې په ډالرو راکړه ورکړه او دغه شان له افغانیو څخه کمې استفادې د ډالرو بیې لوړېدو ته زمینه برابره کړې ده. خو درې ورځې وروسته له هغې چې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د یو امریکایي ډالر بیه له 115 افغانیو څخه 103 تر 105 افغانیو ته راکښته شوې، تر اوسه د افغانستان په بازارونو کې ډالر په همدې بیه بدلیږي، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې لامل شول چې دغه هیواد له جدي اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو له امریکا غوښتي چې د افغانستان د پیسو د آزادولو لپاره ځینې لارې چارې ومومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې، خو برعکس یې بې وزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خبرې شوې ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20000 کسانو د مرګ لامل کیږي. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د 100 تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خوا ته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18مه داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې په راپور کې راغلي د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډایه خلک د مالی او پولي تحرکاتو او ونډو له کبله لا بډایه شوي. دا په دې معنی چې د وبا له پایله په هر 24 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیاردر شوی دی. د راپور له مخې د نړۍ لس تر ټولو بډایه کسان د 3.1 میلیارد بېوزله کسانو په اندازه شتمني لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بیوازله کسانو خزو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام پر راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بیوازله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای طالبانو لکاره د خزو دی استلو او د ډیرو کورنیو د نفقه د ګټونکو د وزګارولو لاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د څارونکو یو ډله وای چې د طالبانو مشران د خزو او نجونو پر وړاندې د جنسیت په بنسټ د پراخې کچې تبعیض او تاوتریخوالی رسمن په یو دود بدلوي. د څارونکو وای چې په افغانستان کې په سیستماتیک او دوامدار ډول لټولنیز اقتصادي او سیاسي محیط څخه د خځو د څنډې تکولو د هڅو لکبل اندېخمن دي. افغان خبريال فیصل مدرس او دوه ملګری د طالبانو لبند خوش شول. یوټیوبر مدرس پرون د کابل لاورز په نوم پر خپل یوټیوب چینل را څرګند شو او د طالبانو له زندان خپل خاطرې بیان کړې. د جنوبی کوریا پاوز وای شمالي کوریا نن لګ تر لګ دوه توغندې د سمندر پر لور وته غول چې د دې هواد د پاوز د ستر درسیس په وینا خای بالستیک توغندی وی. اوکراین پر روسیې په هغه سایبری بریډ کې د لاس لرلو تور لګولای چې د تیرې جمعې په ورځ د دې هواد د دولتي ادارو ویب سایټونه شند کړل. روسیې په دې مسله کې لاس لرل رد کړی دی. او برتانوی خیریه ټولنه اکسفام وایي چې د کورونا د اوبال خبرېدو وروسته د نړۍ د لسو شتمنو کسانو پیسې دوه چنده زیاتې شوې او د لسو لویو میلیاردرانو شتمنۍ د نړۍ د 3.1 میلیارد وګړو له ټولو شتمنۍ څخه هم زیاته ده.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته د سپورت تونیزه خبرونه د لوبو له میدانه او بیا د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام.
کابل کې د پنځګونو لوبو د فدراسیون لخوا د منډیو نښې ویشتلو لوبې تر سره شوې. د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه سیالۍ د کابل، وردګو، لوګر، هرات، بامیان، بلخ، فاریاب، پکتیا، پنجشیر او کاپیسا ولایتونو د 250 ورزشکارانو ترمنځ تر سره شوې. د دې کمیټې د خبر پاڼې له مخې یادې لوبې چې پرون یک شنبه پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو پر بنسټ ګډون کوونکي ورزشکاران د تنکیو ځوانانو لویانو په کټګوري کې و. د دې لوبو هدف په هیواد کې د پنځګونو سیالیو د پراختیا او د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي رامنځته کول خودل شوې دي. په خوست کې د فوټبال غوره لیګ اتلولي اسماعیل خیل کاروان لوبډلې خپل کړه. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یاد لیک چې دوه میاشتې وړاندې په اماني ملي لوبغالي کې پیل شوی و. اتلولي تیر ورځ یک شنبه ناوخته اسماعیل خیل کاروان لوبډلې په خپل نوم کړه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د خوست غوره لیګ پایلوبې ته د اسماعیل خیل کاروان او المری لوبډلو لاره موندلې و چې کاروان لوبډلې وکولای شول دغه لوبه څلور په یو په خپل نوم کړي. د دې لیګ د پای په مراسم کې غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه تر څنګ شاهروخ خان د لیګ غوره ګولبهونکی ونومول شو. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په قطر کې د نیدرلند په وړاندې لوبو لپاره پر چمتووالی بوخته ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان ملي لوبډله به راتلونکې جمعه د نیدرلند سره خپله لومړنۍ لوبه ترسره کړي. دې بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یادو سیالیو لپاره افغان لوبډلې 13 کسیزه ټیم هم اعلان کړی. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې په 20مه، 23مه، 25مه د قطر هیواد پلازمېنې دوحې په آیشین ټاون کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبل میدان په یو بل ونی زخبرونه کې محرکلې کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي. افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي. به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالۍ کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پایلې له دینه وکړو، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره. که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی، چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتني سي، آیا دا پلان په هر حالت کې د پلی کېدو وړ دی؟ ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي.
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. کچیرې له ننګونو سره مخ نشو، لکه تیر کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتني صاحب. په دې پلان کې د شپږیزي په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اګست میاشت کې به ترسره کیږي. دې سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اګست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نه شوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي،
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په تړاو باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي، چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتني سیاست په ګټلو باندې؟ افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. که چیرې افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولې په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالي د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او ټول هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترسو دغه سیالي او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدی سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 ورځې د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ لو نور کوم هیوادونو سره سیالي لرو.
یعنی باید ومه چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلند او نیدرلند په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنګلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري، چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو ناوړی. آیا په هیګه چې پلې تک مور اختیاته څومره ګټه رسوي؟ کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکې، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغند رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګ بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورور راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډیر تشناب ته ځي، همدارنګ د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بل مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپل موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ وطن تمرین کارې ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کار کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټی ویلین او حالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس همداسې به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ماته مسابقه وکړه، شپږ مې نیکوټي وهلې او دا مې چې په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم نو دوه لوبې مې کړې، څوک نه حاضرې ما سره مسابقې ته، دواړه اول شلو نګرار د مولي را خو سفر مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې هم دا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وای نه کوټ کېږي کنه هغه به چی شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړل. په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو ته بیا قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ یې تېرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان ده بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره یې نه وه، او نه داسې سوکول چې ورته پیرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې همداسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې دا ټول لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلې دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بیرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی، مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر من اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه د چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولای شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانشي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی، په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می موندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرنو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لاړ دی شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی. منم چې د وطن وضعیت خراب و او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاسته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي، که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره وو ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي.
بلکه افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تک د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته پته کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهېږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نوی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو در اتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي. خدا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نور وسلوال ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي. خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي. د قاچاقبرو ډلې باید نه وي. خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. بده مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پری وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید لدی مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
شوم لغرونو سه سارن شوم لوختونو سلیون شوم لغرونو سه سارن شوم لوختونو سترگو نمی والوت الخوبنا لگندو سترگو نمی والوت الخوبنا جانان ستا 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 پمان